با نوریاس. نوری و یک برنامه یک ساعته دیگه باشه. نوری سب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړی مشی په دې خبرونه کې د پرکندوز د کندوز په د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پاوز د حملې په اړه د امریکا د پاوز د وروستیو څېړنو له حاله مخبره وو چې وایي د دې حملې په تړاو یې د څو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یوه بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیه له پولیس سره د ویشل شوي روسي جنگي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سختدریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د امریکا له لوري په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شفنر په کابل کې تېر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say that
یو شمېر کسانو وظیفې تعلیق شوې. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به خی نور څېړنې هم وکړي څو معلومه کړي که ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړي وي او بخې تصرفات کړي وي د هغو په اړه به پرېکړې وشي. نور تحقیقاتو ته به هم ضرورت پیدا شي. کله چې هغه بشپړ شول بیا به له تنظیمېدو وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پوښتنې ګروېګنې وشي. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په دې پیښه کې د ترسره شوي تحقیق له مخې 10 کسان وژل شوي او 28 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې راپور د خبرېدو هرکلی وکړه او له اړخ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب ولایت کې د دریو بهرنیو په ګډون د هوا اتلسو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولی دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می 12 هلیکپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د مولداویا سرپرست صدراعظم وایي چې دې الوتکې د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې 21 کسانو چې درې پکې د مولداویا اتباع دي. د مولداویا سرپرست صدراعظم د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونۍ غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاقوړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د تونس چارواکي وایي د جمهوری ریاست پر یو بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. دغه حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی پرون په داسې حال کې د تونس د پلازمینې په مرکزي واټ کې وشو چې د جمهوری ریاست د ګارډ ساتونکي بس ته ختل. چارواکو وویل چې د پیښې په ځای کې د 14 کسانو جسدونه وموندل چې ګمان کېږي یو بیا د ځان وژونکي وي. تونس له دغې پیښې وروسته اضطراري حالت په ټول هیواد کې اعلان کړی او په پلازمینه کې هم په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د سوریه ترکیه له پولیس سره د ویشتل شوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. ترکیه ځواکونو د سشنبې په ورځ روسي جنگي الوتکه وویشتل. دې الوتکې یو پیلوټ کنستانتین مورختین د روسي دولتي آژانس ته تېره ورځ وویل مخکې تر دې چې د ترکیه جت الوتکې د دوی پر الوتکې ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکې نه ونیولې. تر کې ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لازلي خبرداري ورکړی دی. مورختین د روسي ځنګړو ځواکونو وژغورل سره بل پیلوټ د دزو پر مهال وژل شو. بلورته د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړو ته وویل چې له روسي سره د ښو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی اله ایپلری ګرمک
موږ دا نیت نه لرو چې روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سترو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یو تصادف قرباني نه شي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیې له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنگي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقره اړیکې خړپل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د تر روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن له لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د آزادو څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تر روسي حمله وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي خو بیا هم بیدار اوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې خبرګون وښیي او چټک اقدام وکړي. مرکل له اولاند سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغې زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نه شي ځپل کېدی. مرکل او اولاند دا څرګندونې د پاریس هغه لوی میدان ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانیانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوې لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دی چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کوي. د روسیې وکیلانو د لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسي جت الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې له خپل پلرني ټاټوبي شړلي دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسان یې وژلي دي. روسیه د نړۍ په هغو 15 هېوادو کې یو ده چې په 1915 کال کې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت پېژندلې ده. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال ووژل شول. د هند د دفاع وزارت ویان ویل په درنو وسلو سنبال وسله والو تېره ورځ د ټانک دهار پر پوځي اډې او اوتومات وسلو او لاسي بمونو برید وکړ. دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر څخه 140 کیلومتر لرې پرته ده. وسله وال دغې پوځي اډې ته ننوتل او حمله نږدې 6 ساعته وروسته پای ته ورسېده. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. که خبرونه مو ټول نیو اوریدل بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولي په تمه ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې تعلیق کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان
کړه.
په کابل کې یوې چاودنې چې ویل کېږي د یوې ناو چاودېدونکې سره ګلولې له امله رامنځته شوې وه. اته ماشومان وژلي او کورنۍ د غم په ټغر کېنولې دي. پرون دغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. ځینې راپورونه وایي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدراعظم جکپوري سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه له نویو وړاندیزونو سره ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي اوس هم د قانوني قرارداد او رای ایستلو په برخه کې جدي چیلنجونه موجود دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ژوند په شیبو کې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندانې کړه چې په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه ماسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یو تراژیدی و دا سه پیخ و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تیر وطن و زه تاسو تا دا ویلشم حقا کسانو چه په انفرادی دول لی نگدی پا دی پیخه که لاس درلود وظیفه تعلیق شوه دی.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځنډنې شوې دي. خو د خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړو راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه پو راتلونکو ورځو کې اعلان کړی.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون تر څنګ یوه ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې وه بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړې. بی پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
و امر د چې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه څېړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې. خو د افغانستان حکومت چې د کندوز د سقوط په اړه یې څېړنه هم بشپړه کړې خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې نن په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې او دا چې تر اوسه پورې د دغه جګړې په وړاندې په ملي او نړیواله سطحه هڅو ته نتیجه ورکړې. په دې خبرې کې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو د 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په 2002 کال کې د تروریزم په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له شره نه خلاص شوی. افغانان تر اوسه پورې د تروریزم د مختلفو بڼو قرباني کېږي. پرون هغه ماشومان چې په کابل کې د یوې سرګوللې د چاودنې په پیښه کې وژل شوي وو خاورو ته وسپارل شول. د سرګوللې دا چاودنه د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې په دشتي برچي سیمه کې وشوه چې 8 تنه ماشومان یې ووژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ماینو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
لا جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بیروها جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سهشنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه یې خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لطپت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې یې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و. اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه وو په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزني کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین و او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي خپل په غزنی کې پوزي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاوده سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جنگ جولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره افغانانو تر اوسه پورې ډېرې قرباني ورکړې او د سولې څرکم نه لګول کېږي. د سولې په برخه کې ډېر مخ پاکستان ته اړول کېږي چې ویل کېږي پر طالبانو نفوذ لري. په دې وروستیو کې د یو شمېر سرچینو په حواله ویل کېږي چې د پاکستان لوی درستیز او د صدر اعظم جکپوري سلاحکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د همدې سرچینو په وینا پاکستان غواړي چې په لنډه موده کې طالبان د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېنوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
داسې ښکاري چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د پاکستان د حکومت د نوي وړاندیز پلوي کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. یو شمېر افغان لویدیځو او پاکستاني سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي دا موضوع راتلونکې میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي را وړاندې کړي، خو دا خبرې له ګواښونو سره مخامخ دي. روانه اونۍ د افغانستان مالی وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او د سیشنبې په ورځ اکلیل حکیمي په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کله نواز شریف ورسره ژمنه وکړه چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی، د ورته وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از ایما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظره چې کوي مننه کوو، خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملي ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. یو لور ته کابل د اسلام آباد پر نیت شکمن دی چې په ظاهره د سولې د خبرو هڅې کوي خو وسلوالو ته یې په ښکاره پناه ورکړې او په پټه یې ملاتړ کوي. بل لور ته طالبان دوه ډلې شوي دي. وی لویدیځې سرچینې په وروستیو کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د خبرو په اړه وویل چې پاکستاني جنرال په واشنگتن کې پر دې ټینګار کاوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅې کوي د آسیا زړه کانفرنس پر مهال چې د ډسمبر په 8 دی د سولې د خبرو د نوي پړاو پر پیلېدو موافقه وشي. د سرچینې په وینا اسلام آباد د کابل د قناعت لپاره نوي وړاندیزونه لري او غواړي چې په دې غونډه کې پر اوربند سلا وشي یا موافقه وشي چې شخړې راکمې شي. همدغه غربي سرچینه په ورته وخت کې وایي چې چین د سیمې اکثر قدرتونه او د افغانستان ګاونډي هم د دې ملاتړ کوي او واشنگتن هڅې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه موافقه وشي څو دا وړاندیزونه عملي شي. بل لور ته ارک ته یوې نږدې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې په لنډو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاحکار سرتاج عزیز او بیا لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې بل پړاو پیلېدای شي.
ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2200 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وزي هم اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم پر کندوز د امریکا د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد او د غراز په فاریاب کې د افغان پوځیانو د یرغمل کېدو پر موضوعاتو ډېر تمرکز کړی دی. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد یو مطلب خپور کړی دی او لیکي هغو چارواکو چې د دغې پیښې په اړه یې څېړنه کړې ویلي چې تېره میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تېروتنې په طرزالعمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په 3 شوې وه او 13 تنه پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ژوبل شول د بې سرحده ډاکترانو مرستندوی ټولنې هغه جنګي جنایت بللی دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې له راکوزېدو وروسته یرغمل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په واریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د یرغمل شوې عملې او لیږدونکو پر مسئلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنه بهرني اتباع ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه 3 افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم له بیرته ستنېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریځې بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنې د نیولو هڅه هم وکړه، خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو بیرته په شا وتمول. د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سرلیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي د ښځو د حقونو پر فعالانو وژونکې حملې زیاتې کړي دي. ازادي رادیو اوري د سهار 8:15 دقیقې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اوس هم د قانون د قرارداد او رایستلو په برخه کې ځینې جدي ستونزې موجودې. داود شاه سبا پرون د ولس جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې اوس وخت د هیواد د قانون عواید 3.5 میلیون ډالرو ته رسیږي چې دا د منلو وړ نه دي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د زورواکانو ناامنیو او بیلابیلو فشارونو موجودیت او کمزوری مدیریت د افغانستان د قانونو د تړونونو او رایستلو په برخه کې له لوی خنډونو بلل کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په ټول هیواد کې د قانون یو شان نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې پاسنۍ ستونزې رامنځته کړي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې څو ځله یې د هغو زورواکانو نمونه چې د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري امنیتي ارګانونو ته ورکړي، خو په دې اړه کوم کار نه دی شوی. د زورواکانو په برخه کې موږ ټول افغانان پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې ده او دا د قانون په حاکمیت پورې تړلې خبره ده. د څه باندې 100 کسانو لیست مو چې په ناقانونه توګه قانون راباسي یو ځل نه 15 ځله کشفي ارګانونو ته استولی، خو له بده مرغه تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه ځکه چې په اړه کوم کار نه دی شوی. ښاغلی سبا وویل چې اوس وخت د هیواد د قانونو عواید 3.5 میلیونه ډالره کیږي او دا د منلو وړ نه ده، او همدارس د قانونو د مدیریت په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او وزارت په دې برخه کې خلاص لاس نه لري. د قانونو پټرولیم وزیر وویل اوسنی سیستم د قانونو رایستلو او تړونونو ته ځواب نشي ویلی. داود شاه سبا همدارس نا امنی یو لویه ستونزه وبلله چې له امله ډیر خلک په قانونو باندې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. هغه د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کوي چې د هیواد د قانونو ټول تړونونه باید د ملي ګټو له مخې وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر خپلې مشرۍ لاندې عمومي غونډه کې وویل چې د لویو قانونو په اړه پریکړې باید ولسي جرګې ته هم واستول شي.
په جدي توګه کوشش وکړي د مادنو په قرارداتونو کې، د مادنو په استخراج کې د هیواد ملي منافع او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي، او د ټولو مادنو د قراردادونو اسناد د شورا سره شریک کړي، او غټو قراردادونو فیصله باید له ولسی جرګې نه د قانون مطابق او تایید ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم ویل چې اړتیا د څو حکومت د مشخصو تګلارو په پام کې نیولو سره په هغو سیمو کې چې زورواکانو د قانونو امنیت له خطر سره مخ کړي د هغوی مخه ونیسي. د قانونو په اړه په داسې حال کې ولسی جرګې د قانونو وزیر ورغوښتی و چې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ یو عمده لار د قانونو پر سر لوی پانګونې بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې د زورواکانو په موجودیت سره افغان حکومت څومره توانیږي له دې لارې اقتصادي پرمختګ ته ورسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروستیو توندو څرګندونو ته په پام سره د ننګرهار ولایتي اداره وایي هر هغه حرکت چې له نظام سره په همغږي نه وي هغه خپل سري حرکتونه دي او دوی به ورته اجازه ورنکړي. د جلال آباد شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هر هغه حرکت چې د نظام له همغږي پرته وي هغه خپل سري دي او دوی به اجازه ورنکړي. دا څرګندونه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې د دې ولایت په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو، د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر خپل وسلوال اچین ولسوالۍ ته استولي او هلته یې ورته کیم جوړ کړی دی. ده وویل چې د ظاهر قدیر دغه حرکت نظام سره په همغږي نه دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې په خپل سرو حرکتونو ولسونه اندېښمن کړي.
په نظام کې محلي پولیس او همدغه سې لکه څنګه چې موږ لرو د دین بغیر هیڅ چاته نه اجازه نشته چې هغه ملیشیا جوړی کی او بیا په دین نامه چې موږ د خاورې نه دفاع کوو او هغه حرکتونه وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ولس کې مشکل پیدا کوي، ولس کې تشویش پیدا کوي.
دا په داسې حال کې دا چې حاجی ظاهر قدیر دوه ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی خلکو پر مرد دایښ وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي، خو په نظام کې ځینې کسان د مخه نیسي. نوموړي تور پورې کړ چې د نظام ځینې چارواکي په غیر مستقیم ډول د دایښ ملاتړ کوي. خو د ننګرهار د ملي امنیت مشر برید جنرال داد محمد حریفی پر امنیتي ارګانونو د تورونو پوری کول د هغوی په حق زیاتی وباله. د وویل چې امنیتي ارګانونه د وسوالو په مبارزه کې قرباني ورکوي او د دوی قرباني باید غلطی تعبیر نشي.
او بل اخر امنیتی ارگانو باندې تور ولګول سی دا هغه جسد چې بدون سره هغه جسد کور او کورنۍ ته د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ولګل سوی دی. او بل اخر د امنیتی قواو دا سرکندنه دا غیرت او دا شهامت بل رقم تعبیر سی دا به انصاف ډیر لري خبره.
خو د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولا زمری د امنیتي ارګانونو او حاجي ظاهر قدیر ترمنځ روسین اندري د نظام پر تاوان وګڼلې او غوښتنه وکړه چې قانون ماتونکو سره دی قانوني چلند وشي.
قانون شته، محکمه شته، سرقالي شته، ولې غواړي پوښتنه دې ورڅخه وشي؟ که څوک د قانون نه تښتي کوي محاکمه دې شي، باندې دې شي، چې نور لپاره دې پرت شي. اما که دې لپاره چې موږ په کابل ته تلو وزیر صاحب را کړ شوي و شپږ ساعته یې کنفرانس ورکړ وخت ضایع شو. نن په ننګرهار کې سبا به په کندهار کې بل سبا به پنجشیر کې موږ به دښمن پرېږدو د اخري مقابلې به کوو. دا هېڅکله زموږ په ګټه نه ده.
له تېرو دوو میاشتو راهیسې له یوې خوا امنیتي ارګانونه او له بلې خوا حاجي ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، په داسې حال کې چې اوس هم د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د ترکیې او د روسیې ترمنځ د روسی جت الوتکه د نسکورېدو پر سر د راپورته شوي کړکېچ له حاله مخبرو، او دغه راز په فرانسه کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د راتلونکې اونۍ د سرمشریزي له حاله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لورې په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمېر کسانو وظیفې زندنې شوي دي. د اکتوبر په درېمه په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په پیښه کې یو دېرش کسان ووژل شول او اته ویشت نور هم ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او وویل دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیانو په ګډون د واتلسو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرنیو غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په ځان وژونکي برید کې دولس ساتونکي ووژل شول. یا سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسی جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیه ځواکونه د سشنبې په ورځ روسی جنگي الوتکه وویشته او هغه را نسکوره کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلای شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اف شپاړس جت الوتکه د روسیې یوه جنګي جت الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضایي حریم ته ننوتې وه. ویل کېږي د الوتکه یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسیې ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیلی د اجمل ان پر راپور کې
د هارورد پانتون د روسیې د برخې چیلونکې دیمیتری ګورنبرګ وایي دا پیخه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسیې یو مسافر وړونکې الوتکې للوېدو او همدارنګه د پاریس له بریدونو وروسته د داعش پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه ډېرې خبرې کړي. د وایي تمه وه چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي، خو اوس روښانه شوه چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکانومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډېر ښه څرګندېده. توغندي به توغول کېدل او د روسیې د جټل وتکو ویډیوګانې به په ډراماتیکه توګه ښودل کېدې. خو د ده په وینا نننۍ پیښې وښوده چې دا یوه رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیې هغه څه هم رښتیا نه و خوښ چې روسیې په سوریه کې ترسره کول، سره له دې چې دا پوتین ته د امریکا سره یوه شخړه ښکارېده خو دا ترې ډېره ژوره وه. ترکیې پر بیا بیا روسیې ته خبرداری ورکړې و چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل څېړونکي الکسیس کوکخاروف وایي لویه ستونزه دا ده چې د سوریې کړکیچ د یو نوي آبادي کړکیچ په بڼه پیل شو. دلته تمویلونکي د شته وضعیت څخه ډېر لرې و. رښتینې جګړه سیمه ییزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمنځ چې دغلته له پوځي پلوه ښکیل دي فاصله پرله پسې نږدې کېږي. څېړونکی مارک ګالویتی وایي که چیرې ترکیه د دې پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي، موږ به د ترکیې او روسیې ترمنځ په یو ډول د کشمکش شاهدان اوسو. خای روسیا کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیه خای په دې برخه کې خپل دودیز تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالب د تر ټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنۍ اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستف ګریسل وایي باید وګورو چې د ناټو نور غړي څه ډول عکس العمل ښیي. ستونزه دا ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه ډېره دوه مخې پالیسي لري چې د ناټو نور غړي ډېر نارامه کړي. دی وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنیو وسلوالو د یوځای کېدو تر ټولو مهمه لاره ده. ګاستف ګریسل زیاتوي اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنا نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیې د هرې کړنې دفاع وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 103.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان په وخت د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي، خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 1340 رهبران د راتلونکي د شنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلی دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. د خبرې د اندیښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامې پروګرامونه ډېر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی ده یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپله کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا پخپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند افغان ماشومان څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبریږو، قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د سپو سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستوالي سبب کیږي.
قدر مناوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. میرمن سپوږمۍ، تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه، بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، ان جی اوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بیلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره، که صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مساعده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدر مون اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلی وي. لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نه وي خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړې. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنه دوستانو،
د ژمی موسم پر اتاک سره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکو پسونه لالوي او د همدغه پس غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په آخري شپو ورځو کې یعنی چې زمین نه رارسېدلی زمینو مخکې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساروی معمولا دوی ځان لپاره وري ساتلی یعنی کال مخکې له کال د اعلانې تیاری شروع کړی یعنی دا پسې ساتلی. بس دا د منی موسم چې راځي د واقعي حلالوي. اول یې په بیاتي منی وسکولي کله چې وسکو نو بیا یې حلالوي. کله چې حلال کې نو بیا دوی راوړي په تناره باندې الی تناره باندې داسې لټ پلټ واړی داسې کوي پوخ کې یعنی دا پخې دا ساری کټ کړی ترینا او دا ناپس په ناره باندې خواړې او خې ولی والی دغه نهرو سره واخل مرته واچي مرته شکل کې دي دا پاک سره ومنځي مزل نورسته بیا مرته کې دي مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچانو مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلې نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې دالم باغ سلامت ځان ته پرې کې تری دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې
دین مغوري په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپسې څخه ترمن نه واسي یوازې ویخته په ورس وځي.
لیکن وروستا بیا دا هر کتری کې یو سرای پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکي له دغې نه وروسته کله چې سریب کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مالګه اچي د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته راناسي کنه بیا چې کله مالګه پې واچي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې دا داسې یو اوږده لکړه راواخلي ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی او کله چې مثلا موسم نه ګرمې کنه یا پس داسې مړ شوی نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راوخلي لکړه کې دا غوښه وپی او هغه بیا داسې تنا باندې مثلا سیرې جالې چې ورکی تنا په نه کې وچه کې ځکه ته یخ نه کنا ته خو هغه کې خرابېږي نو په دې خاطر باندې لمر ته وچه لګې نو د شپې مثلا نه وړي یخ ته یخ کېږي.
د شکردرې اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر بخارې سي اعلان وکوه چې لا هم دغه دود پالي.
د به یو شپه ګودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلاندې کوو بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل دای درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړې بیا به نوم شنو چې پلانې لاندی کړی دی بیا به لورګانې راغلي وو مسیانو دار یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی وو جیجیق دي وو جیګار دی وو پښتورګي دي وو تناره کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی به کې د باغ د غوخه بندسته کې خود ته به درسته د سپاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په د غوخه د سیمه چا مې چي کنه ته به ورق ورق راځي به لک راو مال به پی وخله و هم د سبب پی کاسو کې به مو چاله وا چاله بعد غ بیا لوی لوی برندې به سر نه پټ د بندل ته باندې کړ به سر باندې باندې په جالي وا چاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالا خانی وي بیا بم جالي مالی شي پی وا چاله چې مچ پی کې نني پښه شي پی کې نني
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی لاندې کاوه غوښه ډېره پاکه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان بیکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه نه یو تک مکروب دی یو تک مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا کچاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینه چربی پیژندل کینه ما قوی غوړونه او ما غوښه خوړلې اوس زکه چې توانی نشته او دکی پوګادي دا خو ما په خوانی سابقه اردو کې و چې خک لک لک توار درته د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړي اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندې نه کوي خو هغه خپل تیر کیسه کوي.
پسونه مراله ول خوسکای مراله ول بیا مټول ته شپې ډوډۍ کړه دغه جګار او دا خرچه مې ته په خول خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتي غوخم بیت کاوه
پاتي غوخم وچوالا به به مالګه په وچوالا به به اختا کړ نن به مالګه په چوالا سبوت به په ډنګ کو بند کړ به المیر ته وچوالا جالې به پر کې بند کړ چې دا منګاسته شان وي ته ورنشي پاک تا پابی وچه کرد
به مزه تنگه و
مزه خی خواه مزه بنده بس من رو بطور شد
وست وقتی لانده که ترخه میکه
وستا لانده چیه دکم لانده خونه که خوبیا ده قربانه وقت چه پاد شی بیانداره کم ده تکا تکا که بو بیا مالگ پچه بو بیا کوری که بوی وشو بیا بو چی گیم
وست ولی لانده نکوی
خونه وست خونه پیسی لرو نگر شپیک و زرو نمولانده کرشو او پا غی که زشپیک در رو پیکی را بیر کامه
پخواه وقتو که مثلا آدی پلار پکور که چیوی کنه سو پسونه یا لالول؟
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیا لالول چلور پسونم بیا لالول دول سنپر و پلار و مور لست سنپر و مخ بیان دیورونه بو لالول بچی بیا بی مده کور تروازه شوام بیا یو چو کالم زانده وکرو
چو را وقت که بیا و چی دلم؟
لاس روزه کی ولس ولس روزه کو وچه خلاق کیدا
بیام ارمل ماته په خوله کې आवाज جنوتا
نه ارمل ماته خو چې خپل دوست مرتل عزیز ورته ارمل من بچ راتلو به بلاندې پلاوه ته په خوله چاچی بوري چل رالی ته په خوله به چاچی نه لرله شروا به تکړه شلغم می بیر کې چوالی
نو څومره خو مثلا چې لاندې به په کور کې مثلا زمه به واوري وکنه چې بیرونه سوځلای څو سولات و
ډیر خصلات لرګې لر وخت به خوسه په خپل وخت وړه بیکړه دوا خورواره درې خورواره په کندی کې بیوچول وریجه به وخت سي لاندې به وخت هر څه مصرف به وخت سو آرام ساده زندگی و اوس خو چې څوره وخت یې نو زندگی نشته اوس یې ځوانه مزانه کې یې ځوخه مزانه کې
هغه وخت یې ولی مزه کوله
خو هغه وخت آرامي و واخه خوړه هغه خوړه اوس کاغذونه خوړه هغه خوړه چې بخوري مالونه خپل وطن کې به ساتل
تاسو خپل هم په سلاندې ته کوم وخت ساتلی و
څه رقم مثلا و مسته له دغه وربشم به ورکواله ډوډیم به ورکواله و خم به صحیح وته چواله مالګې به پوره کړې ته یخه و خیره کې چې ودرګه وی چټی چې خار ورګشي اشتیا پیدا کې په سخه ته وساتلې شي
د غزنی اوسیدونکي ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینې غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پساله وي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پساله وي دا چې د لاندې لغوه کې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو
دا چې کلی کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخې شوروا پخې او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او له غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجې ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي پار وخت کې غوښه پیدا کیږي عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنه زه له خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسلي دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدری د نیم کال چې ما خپل مر سره خدای پامانی کړی دا یو ځنه لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشرک کړی ومه ا ما نور د کورنۍ غړو به لبد مرغ نه به خوړل آتا ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مینی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه یو څه غوښتل هغه به خوړل
د میدان وردګو اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپله نه خوښېږي ځکه د لاندې له غوښې بده خاطره لري
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما په خپله هېڅ غوښه ښه نه شي خو بې لاندې بالکل نه د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځلې مریضه کړې وې
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچېږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي
مریضي زیاتې دي زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې و خپله زما یو پشاک ساتلی و تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه سبا به م را پرېکړه پخه به موږ ټول به ګلوندار دي نو موږ څه پوهېدو چې پشاک کومه غوښه باندې وګرېد په کومه غوښه امتیاز یې وکړې څوک نه به پوهېدله په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شی وچ کړه مزه به
په کابل کې د نزوانه روغتون رئیس عتیق قلیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده
کلو کې په باندو کې ژوند کې لخر نه لري دي نو په کار د چي په صحیح ډول وچی کی د مثال په ډول کدوې غواړي چې حفظ صحه مراد شي وي میکروبونه یو عضوي جسم ته ضرورت لري غواخه دا که هر یو عضوي شې ده هغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده الته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي کې شک نشته چې الته مختلف میکروبونه دي کاغه مثلا د کدو دانه میکروب ده کاغه اسکاریس چینجی دي کاغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم دي څخه
د نوموړي په خبره چې وچغه واکه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضی وختونو کې وژن کې او سرطانی ناروغي هم رامنځته کولای شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیره ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1903 شمیره